درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د ولسمشر ترامپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې ل امنیتی ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ترامپ ادارې په تیر فبروري میاشت کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونه د سګانی کال ترمی میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ترامپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو هیله یاد کړه او ویل چې دای به د تل لپاره د بې پایا جګړو ختمولو ته ژمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ترامپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن جمعه ازادۍ راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي
وسلوالو مخالفینو یو له فشار موادو ډک همه ټانګ وختلې چې چاودنه تر سره کړې. نیکمرغه چې هدف تر رسیدو مخکې ترمتی ځواکونو لوري اویستل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونه ختل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لاس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجې و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسي کې پرون هم 15.9 درجې زلزله وشوه چې انساني تلفات نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 260 میلیونو ته رسیږي، ډیر وخت زلزلې او آتش فشانونه کیږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانې ګواښلي دي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې د پیو بیان کوي په تیرو دوه اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکونکو د بی بی سی د اردو سرویس او د انډیپندنت ورسپانې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبریالان یې ګواښلي دي. د بی پولې خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک څانګې مشر دانیل باسترد ویلي د کرکې د پارونو دا انلاین کمپاین چې د پوځي قومندې له لوړو کړیو سره په همغږۍ کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي ګواښي بلکې د هغو خبریالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مرګ ګواښل شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د هغه ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په دوهمه نیټه د واکمن ګوند او پاوڅ پلوي ویبپاڼې سیاست ټکی پاک خپره کړه او په هغه کې د بی بی سی اردو د خبریالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2000 کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 145 ځای لري. او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14 د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکي پیچکارۍ په وسیله ووژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 19 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه راهیسې جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعداموي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوو چې د وژونکي پیچکارۍ په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیان منشوي ډیر وزوروي. خو سترې محکمې د جانسن او یو بل مجرم لپاره چې نن اعدامیږي د رغېدو تر وخته د مهلت غوښتنه رد کړه.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته کم کړی. ځدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پکتیا کې ته خبر شوی په لویا پکتیا کې چا ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وایي د ولور او د واده د لوړ لګښت له کبله واده نشي کولی. په کونړ کې ځوانان کار وایي چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کړی راته کوشش هم ډیر کوم وظیفه لپاره.
د ننګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوی غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمې سیستم نشته.
زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستل شي. زبوش د وی پانی پټه د آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځري سپه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 سپه صاف او واضح اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د واک د دورې پایته رسیدو ته یوازې څور زی پاتې دی وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شد. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یعنی همدې نن ورځې پورې په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړي. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له دې پریکړې سره مخالفت کړی وو. خو اوس ښاغلی ټرمپ وایي چې د ځواکونو شمیر همدې حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو هدف پوره کړای او په دې برخه کې د دجمنه عملی سوي ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې د خبره داسې محل کړی چې د ولسمشرۍ د دورې پایته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پای جګړې د پایته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحه تصویبولو پر مهال ویلی و تر هغه به افغانستان کې له 4000 د امریکایي سرتیرو کمول لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نه وي وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوحې د تړون له 4 مهم مواردو یو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې طالبانو هم د ترګري پر ضد مبارزه له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د تاوتریخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ترامپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سنیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ترامپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پنټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی. د سه شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوی قانون سره سره چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپل پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پنټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پاله او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړی، او د ترامپ د پایته رسیدونکو حکومت په اړه به اندیښنه نوره هم ډیره شي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 6مه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډپ کړې وه. دا قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت د خپلو ځواکونو شمیر هغه حتی کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکې وکړې، او ویل خلک یې له هر ډول پرمختګونو بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي، او هر څوک ځانته خبرې کوي.
مقدانو منډشوي چې دای زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن بس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ، بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پیټ فوکسي طالب یې په میک اچاس راوي دنیا لستای چاس رای بل دنیا لستای چاس رای بل دنیا عزیزونو لستا نن ورچه دا دوی پا دوها کس را غاگی گی تا پکر وکا چیره که پا پاکتیا که تا خبر شوای پا لویا پاکتیا که چا تا وان داور کردی چه دا وغا گی گی
پا دینی چارو که دو لسمشر سراکار مولوی سردار زدران هم چه دی قومی حرکت ملگره دی ویل
اغا توقعات چه ولسونو لی حکومت سخه یا لی طالبانو سخه در لدل اغا هیل پرانه شوی دی بین افغانی مذاکرات لخند و زن سر مخامخ دی موک بی دی را دار و تلیو چه دی زدران و قومی مشران تا و بلاخره لوی پاکتیا تا با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور له مخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر وستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل که د سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پر ونډه ورکړل شي نو لري نه ده چې د خلکو د هیلو سره سم به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
نو موږ غوښتنه دغه ده چې کچېرې د سولې خبرې د لویه پکتیا بیا په لویه پکتیا کې د زدرانو قوم ته ونډه ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله به ډېر زر کېږي او هغه سوله به کېږي چې موږ ورته څومره هیلې لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمر جان زدران وویل
درانو لوی قوم محروم پات شوی دی لوی لاره خمادی سړکونه نه لري کلینیکونه نه لري خونځې ډنګ دي هغه حقوق چې درام ته باید ورکړ شي وای دوی لوی نو پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړ شوی د زدران مشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی دا د زرته زره فعال شي او د خوس ورګون سرک دی ورته جوړ شي تر څو پرې چې زدران غوښتنه و نه منل شي د لری نو نه با خوس کې پکتیا کې پکتیکا کې په زدران ټول مشتو سیمه کې به دا لرینه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولیږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوی او مخامخ غونډې ځنډیدلې او له تېرو درې ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایت لري. دوی په خپلو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي خو چارواکي په روغتیایي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
پچیراګام د ننګرهار یو ول سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و د چې پتیر شاوخوا یو نیمه لسیزه کې پکې جنگ جګړو د ځای خلکو ژوند د غسمن کړی دی. د پچیراګام موسیدونکو وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د سانتیاو په ځنګړي ډول په روغتیایي برخه کې لستونزو کړیږي. دوی پر ځای چارواکو او مسؤلینو نیوکه کوي چې ګوندې له کلونو راهیسې ورسره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کیږي خو تر اوسه یې وهم نه ده عملي شوی. د پچیراګامی و اوسودن کې منور تر هر څه لمړی په دې ولسوالۍ کې روغتیایي اسانتیاوي او عمومي سړک غواړي.
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي تاسو خپل وکاته کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمه سیستم نشته خو د ټولو نه مهمه او زیات مشکل چې دا سړک ده او دغه د کلینیک تعمیر ده.
شپږ پنځوس کلن عبدالسلام د پچیراګام د ګریخیلو اوسیدونکی دی. د وایي د سړک نشټوالي ژوند سخت کړی او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومې رسیږي.
سړک مرګ دا خام دی دغه ته جوړ کړل مړه شو او خلک خاپور مړو باران چې وشي بیا موټر نشي راتله دا سړک هم تر
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا څلوېښت کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته له ډیورنډ کرښې ختیځ ته له هسکې مینې جنوب ته له چپرهار او لویدیځ ته د خوږیانو له ولسوالیو سره ګډې پولې لري. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دغې ولسوالۍ ته سفر درلود او دغلته یې له ولسي خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. که څه هم له دې سفره شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې دي خو د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانه د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالۍ ګرخیلو سیمې ته د غزیدلی سړک جوړولې د پلان یو برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ سوالسوم کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افز مراقبت شي، خو عادي افز مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کو ترسو وشو کولای چې لومړنۍ خدمات خلکو ته رایه کړو.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال په خپل سیمو کې د بیارغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمیر نورو لري پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم پر ولایتي ادارې له دې عمل نیوکه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالوی له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدی په دې اړه وایي
که دی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر یې مخدره توکو ته مخه کوي.
د طالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان دی واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نشي.
یک تعداد از فامیلا با گرفتن پول انگفتی تویانه باعث میشوند که
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کېږي چې له واده وروسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا شي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کېږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځایه سیالوی له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړونده ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکې نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مهریه حقی مسلم و خالصی زنا است. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابر یدلی سي چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري. لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناک شزه هغه دی چې اسانه ولور لرون کیوی.
د تخار د ښځو چارو رئیس ګوهرشاد باور هم وایي چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو ستونزه د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه قاعدی مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات شده مگر با آن هم انو
واقعا چی لور ولور اخیستل پا طولانه که پا جیدی ستونزی بدل سویده که چه هم موش پا دی برخه که خلکو تا پوهاوی ورکرده چی لبیزای سیالیو او لنور دودونو چخه در وکرده خو لبدا مرغه لهم در ستونز موجوده ده.
دی تخار ولایت دی وستون کو پواینا پا دی ولایت که ولور لک تر لگه 15 افغانی دی چی دی نورو مصارفو تر چنگ دی واده لگخت لیو میلیون افغانوی هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چې ولور څخه درلود. په کونړ کې بیا ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کار پوه ځوانان بیکاره پاتې شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوخت دي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم وظیفه نه پیدا کیږي راته کوشش هم ډیر وکړم وظیفه لپاره وظیفه راته نه پیدا کیږي مجبور یم دې کار وکړم کار هم نشته په دې رڼا باندې کار کور لپاره څلاره نه څه پیدا کیږي مزه نشته صرف خاص دا نه مخنیم شان خوان نشته هر سړي اقتصاد خراب دی بازارونه خراب دي.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سارک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی څوک هم کاروبار ته نه پری دی رورم او څنګه حال دی رور چې ما خامې دی ورسره ته پراته دي نیمه نه ډیر پاتې دی وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی بس استاریان دریان یو چې څو وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه پنشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې ام موږ دغه اواز کړی دی ام دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر ام دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وي د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغې کې به هم ځوانان جذبیږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسدآباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کیږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دي رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نو ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي هیڅ برخه نه لري. ورور
افغان
بختیار زبلایم له زابل ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لوی لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دا غلار برابر کې مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته او لس اتنه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه
زړه برابر کی. زه د لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم. هر څوک باغ لري به دی یو خوشبو کې دی یو یو خاور کې چې د دې شنو غي ټوله پمځکه کې ختم شي کړي. چا بیا جوی استلې او بو خیابانو ته نه جګیږي بیا سواب راوښو په غدې خاور یا ایره وښندې چې هغه پیویلې شي چې دا دې چلی یا خشبه پیټیر چې د اګي او د ملخان او اګي او د ارتش د دې مرزا اګي چې دا بس لکه دې شینو بس وروره دغه ټول ختمي.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې ده. خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې د ازادۍ په سپو کې د پروګرام ځینې برخې تکرارو، خو اوس احمد تکل د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونې پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې برید د شپې شاوخوا درې بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قل اردو وایي چې دا عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوي دي. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 34 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستان یې ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
وس هم د ازادې په چپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی و.
د ازادې په چپو کې
در امواج ازادي
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل را روان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشري حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټي لا پیوړې کړې او د بشري حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څېړو. دوی دي د افغانستان د بشري حقوقو د وی خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ترامپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
ما په ان باندې د ولسمشر ترامپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي، او که هغه د ارخنه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو د خانه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته په هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام و چې د وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالۍ ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څېړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغې په د خپل هغه سي جزا باندې نه وو محکوم شوي کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه.
هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلا اداري دي، یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ترامپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنوونکي وي، او نه یوازې خوشنوونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د ناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغې دغه اصطلاح ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړوونکي، یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي، یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړې ده.
آریان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. یوه خو دغه دورې د تعریف لپاره د ځینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ پی وغږېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینې ماڼۍ واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، دغه دوره زر پای ته رسیږي. د بشری حقوقو نړیوالې څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه ونۍ کې به کار پیلوي ډېرې هیلې ورپورې تړلې دي، او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظر د ترامپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي. فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
زه غواړم د تصویر چې د ډونالد ترامپ په دوره کې امریکایي ځواکونو ډېر د بشر حقوق ضد کارونه کړې دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی یاسې کړې دي چې وقان هغه د تړلو وړ دي. نو نوې ادارې ته دا پکار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ترامپ په امر باندې شوي دي دا وڅړي، او حداقل خپل څېره هغه مقدره څېره چې په روسیې کې نړیواله ته رقم درڅرګند شي، دوی اصلي د بشر د حقوقو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ پاکه کړي، حداقل نړیواله ته ور وښيي چې موږ وقان د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوقو بشر دي هغه مخامې مېسته راو کړو. بدون د شک د ډونالډ ترامپ د مسایلو کې ډېر ښکېل تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم تمر د مستقیم رولاندې
نه خو کادلانه پام ورته وکړو. دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدا سی خبر ده ټول په دوه باندې پیږي چې د په واقع دغه مسایل ډېر وسپړې ده، دغه بشر حقوق ترخه لاندې شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ترامپ هغه څه کورونه وکړ چې د سما یې نه و، د نړیوالو سره سما یې نه و، د راتلونکي هیواد نشته دیموکراسي پلان ځان بولیو، هدا اقل دیموکراسي هغه دوی د خونه زیاتره توشکی دی قلابی ده کریستیا ده پر صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بیلګه افغانستان کې په امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول خلک کورو ته یې ور واچول شول او دا واقعیت دی چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل دي چې خلکو ته بازي ورکړه واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هسې کړنې وشول چې توقع د افغانستان توقعونه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه بدې د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي او په دې اخل په نهایت کې بېګناه خلک بېواسه خلک هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه و هغه مړ شي
من ناریان صاحب ولې راځي یو ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوه د څلوي کال کې ګیروان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کلیوم به مړی شوې دي دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړی دي مخالفینو هم دا کارونه کړی دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله دا بس په دلته پرې دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کارو کی ولې دا ریپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوې ده
و ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسي او جمع نظامیان یعنی پوزیان نیسي او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغوت شه ده چې اکثره اختیار چې دغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یي نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنه چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنه دي منګه هم تاییدو منګه هم سره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړی
مننه آریان صاحب مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمه میسته و درې یو قضیه خو مونږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د پخوانی مشرک موضوع و چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشری قانون ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي حکومت د پړیګو ته نیول کېدلی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د بډای طالبانو سکون حسن د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې دا چې د بشري حقوق پلي شي د اقل هغه څوک چې د وریدلې دی هغه څوک چې لاس پچا ور شو دی وایو وجه شي وي دي یا بیا مثلا جنسي تراپی شو دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محاکمه نشول دی لوړو مقامات د دې راپور ته شول هغه تاسو مینه چې هغه نو کوي هغه خلک چې خلک له سینې خلک مينو ته کړو دوی چې کړای وو چپلې کړای وو دوی د خلکو ځمکه غاس کړو دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیرې
کړو خو ځما پښتنه مو بخې پښتنه مې مام دادا چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلې مور سره دی زورور هم دی ځکه مثلا تاسو ولیدل چې کرام الدین د نیولو لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشوه تاسو هغه نه خبري است کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي کې دې شي حکومت پړو بل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وي چې موږ نشو کولای قانون پلی کو
دوی په برلاده وړاندې وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای دا نه چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي او ولې نشي کولای حکومت چې اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولای شي هم بعض کړي دي بعض لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیرې چې د سنتیز ژبنیز او د منطقي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکه مکه به سره راکښ کړی زه په غرض درته وایم د تنا د کلام الدین کریم مسله کړو پورته کړو د څه داسې په خپل د مانس کې داسې ښکړی شته چې هغه حمایه کوي هغه تسلی کوي یا سملوي دروست پیسې ورلګي دا څه مسله شته دا ډېر ستر بغنونکي خبرې دي غیر د کلام الدین کریم نه کلام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم دی. دا ډېر خلک چې په لکه خلک یې وژلي دي، دوی کابل ښار روان کړی دی تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي. او بعض په خواشینۍ سره وایم چې بعض مجلس کې دوی د بشر د حقوقو د ساتلو نه هم دوی خبرې هم دوی کوي، دوی هم راس پړي بعضې مسایل دوی هم یادوي. دا ډېره خواشینونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت که غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دوی باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي هغه سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی دې عملي اقدام وکړي، عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. دغه اتلسم تاریخ وګورو، تناب اتلس کالو کې موږ تناب اسدالله سروري محکمه کړلو. اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوي نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه و، موږ 24 کال هغه وساتلو. دلاله چې ډېر خلک دي چې په لکاو خلک وژلي دي، هم په لوړو مقامو کې دي، او نور د دولت افغانستان دولت تقضیه کېږي، دوی سلاح لري، مهمات لري، دوی پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي. اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور یې نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
که موږ د شل قلم حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پریکړې ته لاړ شئ، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي. او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري، خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي. او هغه پېښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینونکې پېښې دي، نه یوازې د کرام الدین پېښه ده، که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پېښه هم ورته پېښه وه. او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل، ولې د عادي او قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پېښې وڅېړي. غټې غټې پېښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هېواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبران الدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بزو چې هغه به انارشیزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې په وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې، البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، ما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپی د هدفي وژنې دی کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، په خواني ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د ما خیال خدا کا عزت د قبل کې وسته کوم د محور د ټول مسایل کې شایم او ټول د شایب د تل کا خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وژنه یا تر کا ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل ښار روان کړی دی. زه په بل کوي ما دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدونه ډارېږي چې د محکمې مې سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشری حقوقو د خپلوا کمیسن د گزارشان جوړ کړی دی. صرف فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وجنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فائدہ نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په باندې ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نشته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په دې باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځنه وسول کېږي، د کوم ځنه پیسې اخلي، کوم ځنه او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده.
به درکه شو کسانو کې امنه جان څوک دی، قومونو په حساب څوک دی، یعنی څوک په کې دی لا درکه کېږي، سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دی ډیر
دی امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالرز استاد آی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ پر دے کے پاتی شوی دی او کے پی کے صوبے نٹول ہونو زیاد دی دریم نمبر کے پنجاب راضی ہے دریم نمبر کے پنجاب راضی ہے دریم نمبر کے سن دی اس سن نا دے زیاد انسانی حقوق کارکون چی دی اگا پولیٹیکل ورکرز دے زیاد اچھت شوی دی دے زیاد کار روان دی پر سن کے بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیادہ آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے ہوئی آؤ کو ڈیر زیادہ ہوئی 19,000 لیکن کم یو چی مستند شوی دی آغا ہم ڈیر زیادہ دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی.
یعنی اول نمره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی، دویمه کې سن او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی؟
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان راځي او امریکا چې کله ولي او غوي اپریشنز ډیر زیاد نارتھ وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری نو هغه دا الزام راضی چې دلته ډیر زیاد ملیٹنٹ چرته پاسه راغلی دی او پچھوی دی چرته په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیاد آپریشنز کیږي. تاسو ته خپل معلوم دی چې ضرب ازب اور نموم باندھے جزیاد سواد کے ملاکان کے ڈی آئی خان کے میر علی اور جزیاد شویری اور دیر زیاد خلق دا سے روحانم شویری آگے کورونا برباد شوا آگے سو معلومات رشتیا نہ ہو ثابت اسم نہ رشوے ہو لیکن اس پورے اغه معلومات لا نه دي چې بیا هغه اوس هم بے درک دي. فات کې هر کور نه سلور سلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان چي هغه اوچت دي، ایون ماشومان هم اوچت دي، بوډاګان هم اوچت دي. اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 نه آپریشن چي وي او اوچت چي وي اوس پورې هغه سم نه وي کله کله هغه انټرنمنٹ سنټر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن زیاتی میجورٹی چې دی هغه اوس هم واپس نه دی راغلی.
تاسو ډیره هی موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک اوچت شوی دی په سواد کې. په تیرا بیا ستاسو د خپل وینا لمخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوی دی. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې کسان وي هم د دغو لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څه هم د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده دا راپورته کړو سر ته راوستله.
یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندیم سره بلکې په عموم کې ده ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کومې ناخواله رامنځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېرې دي چې هېڅ شمارې نشته. د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شلو. یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړله، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي. باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټولې نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سر سړي د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وژل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وژني او نامعلومه دي، دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي ایجنسیو کې چې کوم محلات یا وزیر ته د څو لسیزونو را په دې خوا روان دي، دا یقینا د بشر د حقونو لپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حالې ځله شروع کړي دي، دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سمبال دی، او دوی کول تر کافي حد پورې لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه. اوس دا دی یو د کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خاکې د لو هغه تر اتیا فیصد پورې اوس راخښوي دی. یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هر څه تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حقونو لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي حد پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وایي چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او حکومت په تور لګی چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس غټ کړی د کتاوانې رسولې ده؟
جی، ورسره د موږ راپته شته او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا به د کسان چې دي دا مخ ترور دی باندې سولونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ اگر یو سڑی دی قانون نمک کے نو څوک به ډېر شوی دی هغه بیا پوچی نو چې کوم سره د روم بیا د دوی زمونږه مظاهره کې هم راځي، او د دې وخت کول جایز دي، او د دې لیډر کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوی دي چې دا څنګه چې دا متحد کړي
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جرنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې ترشاد څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس خه ریکارډ نه درلود، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوه دی؟
نو انساني حقوق چې دی انساني کونان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر زیات گورنمنٹ طرف نہ
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسه دا لائن چدل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او کتا سل خپل ځای بدل کی اغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نو کوم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښ شوې دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو زین ما یادونه وکړه چې په خپل د بشری حقوقو خره کارډ نه لري فکر کوي په دای والی فشار ډیر شوی دی
وګوره کومنګ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کومنګ د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومی خوځښتونه چې و دي هغه سیاسي فعالین په بلوچستان کې وګور اکبر بوکتی وګور نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوانه ځپل شوی دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوی دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقوقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقوقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ لپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافی مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې الته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیان چې دی د هغه د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغه شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوسم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان